ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نند مخامه خبري غړای د قربه په هي زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه قبول کړي د خبرونه لپاره تر د ټکنیک په برخه کې همکاري پلوشه کوي په دې خبرونه کې د سر موضوع د تورخم دروازه چې افغانستان سره په پوله کې ده نن په دریم ورځ هم د تګ راتګ پر مخ تړلې پرته ده د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمیز مطالب هم په دې خبرونه کې متاسو لپاره راوړي دي که را سره پاتې شي د هر څه نه به خبر شي خړومبه خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په درېم ورځ هم تړلې پرته ده په بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې دوه لیوي زهلکار او یو وسلوال وجل شوي دي ملګري ملتونه وایي د تیر 2022 میلادي کال د فرولۍ 23 په اوکراین د روسي یرغل له پیل راهیسې تر 20,000 څخه زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده او ست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چنن په دریم ورځ هم تړلې پرته ده کاروباریان وایي لکبلې له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې تر تړلو پس پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه تړل شوي او دوه اړخیز تجارت ودرېدلې ده د مشال ریډیو خبريال وایي په خبر نه تر تورخم پورې د خیبر درې پر لار افغانستان ته مال وړونکي په سلګونه ګاډي ولاړ دي یو افغان ټرک ډرایور صفی الله صافی نن مشال ریډیو ته وویل چې مالونه یې خرابېږي
سبزی بار دے آلو دا او آلو خرابی گی کئی وہ گوری بس آلو نہ نورا ابزی تقریباً دادی 50 لاکھ روپے نہ زیاد مال دے
طالب چارواکو ویلی دی چې پاکستان سرحدي ځواکونه ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانې کړي وو نو ځکه یې د تورخم دروازه بنده کړه تر دې وروسته د فرورۍ په 20 د افغان طالبانو او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د ډلو تبادله هم شوې وه چې پکې د پاکستان د اف سي ځواک یو سرتیری جوبل شوی و په بلوچستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې دوه لیوي زهلکار او یو وسلوال وجل شوي دي د مستونګ مرستیال کمشنر برکت بلوس مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې ناوخته په درینګړ سیمه کې ناصرګند وسلوالو د وزیر په چیک پوسټ حمله وکړه چې پکې دوه سرتیري ووجل شول مرستیال کمشنر وایي چې وسلوالو د لیویز ځواک وسله هم لزانه سره وړې ده نوموړی وایي له پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي دي خو تر دې دمه سوک نه دي نیولي بلخوا په سرحدي ښار چمن کې هم نن د فرورۍ په 20 د ناصرګند وسلوالو او پولیسو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو پولیس زخمي شوی دی د پولیسو په وینا د چمن پریس کلب مخې ته یې پر کوټه چمن لویه لاره ناکه لګولې وه چې پرې وسلوالو ډزې وکړې او یو پولیس یې ژوبل کړو په چمن کې د پولیسو مشر محمد علي قاسم مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو هم په ځوابي کاروایۍ کې یو وسلوال ژوبل کړی و چې وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه د بلوچستان له بارکان خار څخه بهر له یو کوهي نه د یوې مرمنې په ګډون د دریو کسانو مړی راوستل شوی دي دا کسان چې د کولو سیمې اوسیدونکي دي مړی خپلې سیمې ته رسول شوی دي خان محمد مری نومې یو تن ویلی دي چې په دې مړو کې یوه د مېرمن او دوی زامن دي نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان د کال 2019 راهیسې د بلوچستان صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران په شخصي زندان کې قید وو خان محمد مری وضاحت نه دی ورکړی چې دا کسان ولې نیول شوي وو خو زیاتوي چې د کورنۍ پنځه نور غړي لا هم هلته قید دي بلخوا صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران له مشال لیډیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي د شمالي وزیرستان کډوالو سره د میاشتنی مالی امداد او راشن په لړ کې د 15 کروڑ او 40 لکھ روپو فنډونه جاري کړي دي د پی ډی ایم ای لخوا نن په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا مرستې به په راتلونکو دوه ورځو کې د موبایل سیم کارډونو په پیغامونو په وسیله نږدې 18,000 رجسټر شوو کډوالو کورنیو ته ورکول پیل شي د خبر پاڼې له مخې دا هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې تر دې خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي په دې کې هغه 1,000 کورنۍ هم شامل دي چې په دې وروستو کې د غلام خان له لارې د افغانستان نه پاکستان ته ستنې شوي د خبر پاڼه دیاتوي چې هرې کورنۍ ته به د میاشتې 2,000 نغدي مرستې او 3,000 روپۍ د روپو راشن ورکول کیږي ملګری ملتونه وایي د تیر 2022 کال د فروری 23 په اوکراین د روسي یرغل له پیل راهیسې تر 21,000 څخه د زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده، چې پکې 8,000 شپږ کسان وژل شوي او 10,270 نور ټپیان دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک نن د فروری په 21 په یو بیان کې وویل چې په دغو کې تر ټولو ډېر اغېزمن شوي واړه ماشومان او د ډېر عمر خلکو، او خبرداری یې ورکړ چې د ملګرو ملتونو د ارقام د یوې لویې غمیزي یوه وړه برخه ده. ترک زیاته کړه چې د جګړې له امله شاوخوا 14 میلیونه خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي هم دي. بلخوا د راپورونو له مخې دې جګړه کې دواړو خواو ته لسګونه زره عسکرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. روسته خبر د لوبو پاړه په پاکستان کرکټ سوپر لیگ کې نن لاهور قلندر د کوټا ګلیډیټرز یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په لوبغالي کې دونکو د سیالۍ بعد پیښور په وخت د ماسخوتن پر 8 او د کابل پر 6 بجو پیلېږي. د ټورنمنت په یو میچ کې پرون پیښور زلمی کوټا ګلیډیټرز ته ماتې ورکړه. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی او که تر پای را سره پاتې شوئ ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د تیرو درې ورځو نه د تورخم دروازه یو وار بیا تړلې پرته ده. د دغې دروازې د تړلو له وجې کاروباري او د ټرکونو مالکان ډیر پریشان دي.
پینتستان آلودنو دا خو ډیر غټ نقصان دی. په دې باندې تقریبا 8,00,000 روپۍ تشه کرایي راځي. تقریبا دا دادی 50,00,000 روپۍ نه زیات مال دی.
د لادرکشو بلوسانو لپاره احتجاجي مظاهرې شوي دي. په دغو مظاهرو کې د نیول شوي بلوس مېرمنې ماهل بلوس د خوشي کولو غوښتنه شوې ده. حکومت پریکړه کړې ده چې په بلوچستان کې د دانش سکول په نامه باندې سکولونه پرانیزي. د دغه سکولونه به د بلوچستان ځوانانو ته څه ګټې ورکړي؟
په یونیورسټیانو کې په کالجانو کې د پنجاب سټوډنټ نسبت ډېر د مشکلات سامنا کوي. نو د دانش کوم سکولز دي هغه به مطلب پیدا دا وي چې زموږ سکولینګ بنیاد به بهتر شي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو دا محل د مشال ریډیو د ماخمه خبري غړی تغوږی زستا سو قربا مجید بابر یما د خبرونه پیل کو د سر راپور تستا سو پام را ګرځوم. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د اتوار پر ماسخوتن تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې پاکستان افغان ناروغانو لپاره په تورخم دروازه د تګ لړکی نرمۍ نه کوي، نو ځکه د احتجاج په توګه دا دروازه تړي. پاکستان په دې ورستو کې په تورخم پوله د پاسپورت او ویزې شرط زمي کړه ده. د دې دروازې بندیدو ورستو یو شمیر خلک او په ځانګړي توګه سوداګر له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. زموږ همکار فرهاد شینواری په دې اړه له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او دا راپور برابر کړی.
افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې د تړلو نه پس پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه نن په درېمه ورځ هم تړلي پراته دي او دوه طرفه تجارت ودرېدلی. پېښور نه تورخمه پورې د خیبر درې په لار افغانستان ته مالونه وړونکي په سلګونه ګاډي ځای په ځای ولاړ دي. په دې کې د ځنو ګاډو ډرایورانو مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
زه ډرایور ملاره او شفیع الله د لنډی کوتل کې ولاړ یو سبزیم بار دی. آلو ده او آلو خرابېږي کوي وګوري بس آلونه نور اوبزي. دا خو داسې شی نه ده، دا خو آلو خرابېږي. موږ د سبزي ده مکمل دا مخکې ګاډي وګوره دی کې بادرنګ بار دی دا خرابېږي. پینتستان آلو ده نو دا خو ډېر غټ نقصان دی. په دې باندې تقریبا 8,00,000 روپۍ تشه کرایي راځي. تقریبا دا دادی 50,00,000 روپۍ نه زیات مال دی. او موږ ته ډیره سخته ده. نو حکومتونه دي داسې نه کوي چې په معمولي خبرو باندې ګیټونه سره تړي. یاره بس دا موږ ته ډیر زیات مشکل ده.
زما نوم مې واحد دی. موږ خو چینی بار کړی ده جلال آباد لوړو په روډ ولاړ یو. نه د مانځه درک لګي، نه د اوداسه درک لګي، نه د باتروم سیستم شته دی. ډیر بے سوره.
طالب چارواکو د تورخم دروازه د فبروري په 19 شپې مهال تړلې او دوی په خپل درس کې ویلي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو ځنې افغان ناروغان او سره خدمتگاران د سفری اسنادو نه لرلو لوجی بیرته ورستانه کړي وو، نو ځکه یې دا ګام احتجاجن پورته کړ. او دوی زیاته کړې چې تر بل امر پورې دې افغان وګړي د تورخم په دروازه پاکستان ته نه اوړي، او په کار ده چې پاکستانی چارواکي ورسره هغه ژمنې پوره کړي چې په تېرو څو غونډو کې ورسره کړې وي چې په تورخم به ناروغانو لپاره نرمي پیدا کوي. د فبروري په 6 د افغان طالبانو پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې خوشا یو ساعت پورې دوه طرفه ډزې هم شوې وې، خو بیا دغه لړۍ ودرېده. په دې کې د پاکستان د اف سي ځواک یو سرتېری جوبل شوی و. نن د فبروري 21 د خیبر یو انتظامی چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پرون نه په دې مسله د اسلام آباد او کابل ترمنځ په سفارتي کچه خبرې اترې روانې دي. دوی زیاتوي چې دوه ونه وړاندې افغان ناروغانو څخه دا سهولت اخیستل شوی چې یو ناروغ تن سره به یو خدمتګار هم د بغیر ویزې پاکستان ته داخليږي. په تورخم کې 2018 رئیس د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوی، او دې لاندې هر تن لپاره لازم دي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په پاسپورت او ویزا باندې سفر وکړي. د پاکستان کسټم چارواکو د وینا تر مخې 2021 کال جولای، اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیون ډالر اکسپورت یا صادرات لیږلي وو، خو په 2022 جولای، اگست او سپتمبر کې دغه اکسپورت یا صادرات زیات شوي او 1.6 میلیون ډالر ته رسیدلي، چې د پاکستان خزانه ته ترې د محصولاتو په شکل کې خواوشا 3.2 میلیون ډالر ترلاسه شوي. په تورخم یو اندازې مطابق د ورځې خواوشا 100 پورې کسان تګ راتګ کوي، او څه باندې 800 ګاډي پرې پاکستان نه افغانستان ته اوړي، او څه باندې 900 پرې افغانستان نه پاکستان ته مالونه وړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورجو جنوبی وزیرستان ته. څنګه تاسو ته معلومه ده، د ډیرو مودو راهیسې په جنوبی وزیرستان په مختلفو سیمو کې د ماینونو د خبره کیږي. دغه خلک د دې په اړه باندې مشکلاتو سره مخ دي. نن د ماین چودنه شوې ده، یو کس پکې وجل شوی دی. اشتیاق مسید په تفصیل لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع شکی سیمې اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د دوې قبیلې ترمنځ مځکني اختلافات بنی. د یو بل په خلاف د وړې او غټې وسلې په استعمال کښې یو کس وژل شوی دی. په دغې برعکس د شکی اوسیدونکی حمزه وزیر ویایي
په شکی کې چې پیښې 15 میاشتې نه د دوې قومو په منځ کې ساده خیل او د خونی خیل په منځ کې د مځکې تنازاد و، چې په دا کې ډېرو زیوت کسان په مرچي کې دي، او په دا کې غټه او وړه وسله ایس این جی مشین جوړه کړې، په دا کې لنچر او زکوی کا دا ازادانه طور باندې استعمالېږي. په دا کې یوه ښځه زخمي شوله. په 18 فروری باندې عبدالقدس نامي تاسو چې هغه پکې ولګېده او مړ شو. موږ د حکومت نه بار بار دا مطالبه کړې ده چې فتح زم شولا نو دلته اکثر شخړې چې کیمه دو داغه د مځکې تنازع دي، د بونډۍ خبرې دي. حکومت هم مزدا ویلي دي چې تاسو د مځکې چې کیمه دو ډیمارکیشن وکړئ، د دغه د پټوار سیستم شری کوي چې مزید دلته داسې قسم شخړې نه درېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسی چې د وزیر دوې قبیلې ترمنځ ډزبندي کولې، د پورا د قومي اسمبلی نماینده علي وزیر سره د شکی سیمې ته ورغلی و ویایي
دا تا بقاعده وصله ورکړل کیږي، ها په خرڅیږي، ها او د بل ځنه چروري لیارې وه څه ستونزه نه ورته. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. مس پابل علي وزیر چې د کله د جنرال خلوص شو د میډه دغه علاقې نمائنده هدای اول دی او شکی تل لري دغه مسله ته. نو هغه باندې جرګه په لګیا دو پولیس ولای غون سره بوتلی دي. امید چې دا یو خیر طرف ته سره بیاي، او موږ خو خپل کوشش کی چې کله نه د قبایلی سیمه چې دغه خبر پتون خوښ زم شولې څلور کله تقریبا پیرا کیږي او تر وسه نورا دی دے نہ پٹور کو نار واسطا نہیں دغه دے مزکه شخړه ختم کړلې.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریڈیو تا وویل چې په شکای سیمه کې د دوی قبیلو ترمنځ مزکانی تنازع په جرګه باندې د حل کول کوشش لاګیا دی.
وزیرستان
ضلع انتظامیہ چارواکی دا دے دوی پسیما کشے دے قومونو ترمنز مزکانی اختلافات ختمولے دے پورا دا زر کوٹلی گامونا پورتا کی چپداش خڑوک شے دے خلکے دے مرگ جوبلے مخنیوائی وشی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
جنوبی وزیرستان کی دغه پیخه چې وا د ماینونو نو وا د جګړې په سر د ځمکې په سر تنازع وا د لپاره مافي غوړو تاسو په بل راپور تر راګرځو. د بلوچستان په مستوم سیمه کې نن معلومه وسوالو د لویز ځواکونو پر څوکۍ حمله کړې چې په کې د لویز ځواک دوه غړي وجل شوي. بلخوا په چمن کې هم نه نامعلومو وسوالو پر پولیسو ډزې کړې چې په کې یو وسوال په تیښته کې بریالی شوی دی. د دې پیخو ذمہواري لا چا نه ده منلې. تفصیل ایوب ترین ناو.
د کوټ څخه 15 کیلومتره لري د مستونګ ضلع په درنګر سیمه کې د ناصرګند وسلوالو کسان لوري د لیویزو پر وچوکي عمله سوي ده او دوه لیویز والا یې وژلې دي. د پیښو وروسته ناصرګند وسلوال کسان په تیښته کې بریالي سوي دي. د پیښه تیر شپه نا وخت د ببري په لیوي چوکي کې هغه وخت را مسته سوي ده کله چې په یاد چوکي کې دوه لیویز والا پر ډیوټي موجود وو چې ناڅاپه ځینې وسلوال کسان و چوکۍ ته ور داخل شول او دوی یې په ډزو وژلې دي. نن سهار د پیښې د اطلاع وروسته په ګڼ شمیر کې ځایي لیویز او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي او مړی د مستونګ و غوث بخش رسانی اسپتال ته راوړی دي. په دې ترڅ کې چې مکله د مستونګ د مرستیال ډیپټي کمشنر برکت بلو سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې وسلوال کسان د لیویز څخه وسله هم ترلاسه کړې او د ځان څخه یې وړې ده. د پیښې وروسته وسلوالو کسانو د نیولو په خاطر په سیمه کې سرچ اپریشن یا عملیات پیل کړي دي خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې تر دمګړی پورې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبل کړې ده. بلخوا هلته د افغانستان او پولیس ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د منګل په ورځ هغه وخت نه څرګند وسلوالو کسانو او پولیسو ترمنځ ډزې وسوې کله چې د پولیسو په وینا دوی د چمن پرېس کلب او مخته پر کوټه چمن لوی کامي سړک باندې ناکا لګولې وه او چې کله دوی پر موټر سایکل باندې سپاره دوه کسان ودرول نو ناڅاپه یو کس پر پولیسو ډزې پیل کړې چې لامل یې یو پولیس والا زخمی شو څوک چې سم د لاسه د چمن هسپتال ته رسولې دي. خو د پولیسو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو بل وسلوال کس سخت ټپی شو هغه هم هسپتال ته یوړې. څوک چې په هسپتال کې مړ شو خو ملګری د پیښې د ځای څخه په تیښته کې بریالي شوی دی. په دې ترڅ کې چې مکله د چمن د پولیسو د مشر محمد علي کاسي سره تماس ونیوي نو هغه مشال ویډیو ته وویل چې وزل شوی وسلوال کس په هسپتال کې مړ شوی دی او دا ډول زخمی پولیس والا د نور علاج په خاطر کوټ ته لیږدول دي. هلته د بلوچستان په ختیځ بارکان کې د ښار څخه وتلې د یو کوی څخه د یوې میرمنې په ګډون د دوو کسانو مړې میندل شوي دي. څوک چې د کولوی ضلع اوسېدونکي وو د دوی مړې نن سهار و کولو ته رسول شوي دي. او هلته یو کس خان محمد مری د خپلې میرمنې او د دوو زامونو محمد نواز او عبدالقادر په نامه د مړو شناخت کړی دی. نوموړي تور پورې کړی دی چې دا کسان د تیرو څو کلو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په ذاتي زندان کې بندیان وو. هغه زیاته کړه چې دوی د کال 2009 څخه هلته بندیان وو او د دې تر څنګ یې د کور 15 نور کسان اوس هم هلته بند پاتې دي. په دې اړه چې کله د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران سره تماس ونیوي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا زما په خلاف یو لوی سازش دی او چې کله هم انتخابات رانږدې شي نو دا ډول بیانونه او تورونه زما په ضد پیل سي چې مخه زما ذات بدنامه کول دي. هغه زیاته کړه چې د پیښې دي په آزاده توګه پلټنه وسی او د تحقیقاتو پر مهال زه د حکومت او ادارو سره و هر ډول کومک کول ته تیار یم. بلخوا د بلوچستان د پولیسو مشر د بارکان د پیښې نوټس اخیستی او د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټ کې د پولیس د ترجمان له لور په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په پیښې کې تورن کسان به کله هم د قانون د گرفت څخه خوندي پاتې نه سي. هغه زیاته کړه چې د اغیزمنې کورنۍ په مشاورت سره به د پیښې په اړه د پلټنې په خاطر یو تحقیقاتي کمیټي وټاکي او ډېر ژر به حقیقت د ولس و مخې ته راښکاره کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. پرون د کراچۍ او بلوچستان په ځینو سیمو کې د ماحل بلوڅي د نیونې پر ضد مظاهرې شوې دي. د بلوچستان د ترهګرۍ ضد پولیسو د فروری په 13مه نیټه په بیان کې داوه کړې وه چې ماحل بلوڅي ځکه نیولې چې په وینا یې هغې ځانمرګي برید کولو، خو مظاهره چان بیا داوه کوي چې په هغې دروغجنه مقدمه جوړه شوې. تفصیل نیاز علي خان.
د لادرکه بلوچستانو خپلوانو د پروري په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره وکړه. یاده مظاهره په ځانګړي توګه د کوټي سیټلایت ټاون څخه نیولې شوې. ماحل بلوچ لپاره بلوچ یک جهتی کمیټه تابع کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو سره مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. احتجاج کون کو طور پوری کرے چب بلوچستان کی دا پولیسو دا طرح گرے عزت سانگی سی ٹی ڈی عملیات لپخوا سخا مشکوک دی. دا سی ٹی ڈی اسکرو محل بلوچ لخبل کور سخا نیولی وا او لزان سرائی وڑی دا. دا احتجاج پا وقت دا بلوچ یک جہتی کمیٹی یوغڑی اشرف بلوچ بیا مشال ریڈیو تو ویل چھ محل بلوچ پا زد ناجائزا و دروغجن مقدمہ جوڑکڑے شوی دا باید چیا قدی را خوشی کڑے شی.
جس طرح سے ماحول جہاں تک اس واقعی کا ذکر ہے یا تعلق ہے
دے وی ترسو چھ محل بلوچ د پیخ تعلق ته هغه پخپل کور کې و. دا هرڅه اوس پډا کې شوې دي چې محل بلوچ سی جی ډی د کوټي خار خپل کور څخه پورته کړی دا. و زمنګ مېرمنې هم خوندې نه دي. بیا پرې دروغجن مقدمه هم درج کړی دا چې هغه ځانمرګي برید کولو. زوایم ک محل بلوچ سره ځانمرګي واسکټو نو هغه با په کوټه خار کې د خپل ماشومان سره نه وسیدا.
اگر ماحول محل بلوچ کې پاس کوئی خودکش جیکټ ہوتا تو وہ کوټه جیسے شہر میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر نہیں رہتے.
خپل خواد پروری په اتلسما بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد کارکونکو اداري سی ټي ډي په خپل جاری کړي بیان کې دا وکړي وا چې د پټو معلوماتو په اساس د کوټي په سیټلایت ټاون سیمه کې د محل بلوچ په نوم یو ځانمرګي برید غړي نیولې ده او له هغه څخه 14 کی توکي واسکټ ترلاسه کړي دي او د ترهګرۍ لوی پلاني ناکام کړي دي. خو د مظاهرې په وخت احتجاج کوونکو په محل بلوچ لګیدلې تورونه رد کړي او وایي چې ریاست د یوې دروغجنې مقدمې د لاري د لادرکه بلوچستان لپاره غږ بندول غواړي. د مظاهرې او ګډونوال حبیب بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل
یہ تو ظلم کی اور جبر کی انتہا ہو گئی.
دی وای چې دا د ظلم او زور انتہا ده چې وز زمنګ خزینه هم ریاستی داری پورته کوي. ماحل بلوچ د لادرکه بلوچانو لپاره پخکارا خپل غږ پورته کولو نو ځکه په پولیسو دا دروغجن تورونه پوری کړل چې هغه یعنی ماحل بلوچ ځانمرګي برید کولو. د ماحل بلوچ د نیولو یوازینی مقصد دا دی چې څوک هم د لادرکه خلکو لپاره غږ پورته کوي هغه خاموش کړی او خاموش په کور کې کینی.
جو आवाज اٹھاتے ہیں وہ بھی आवाज نہ اٹھائیں او چپ کر کے گھر پہ بیٹھ جائیں.
خبل خوا سی ٹی ڈی په خپل جاری کړی بیان کې د ماحل بلوچ تعلق لا بلتون پالا غوختون کی وسلوال ډلی بی ایل ایف سره خودلې دي او ویلي چې محل بلوچ په کوټه کې په حساس ځای برید کولو. احتجاج کوونکو د پاکستان او نړیوال بشري حقوقو له تنظیمونو څخه غوښتنه کړې چې د محل بلوچ په اړه دي بشپړه تحقیقات وکړي او د بلوچستان حکومت دې د پیښې د تحقیقاتو لپاره پارلماني کمیټي جوړ کړي. په کراچۍ کې ته احتجاج وړاندې د لادرکه بلوچانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس پار بلوچ مسنګ پرسن للوري کوئټه او ځنی نورو سیمو کې د محل د گرفتاری په ضد احتجاجونه هم شوي او د هغې د خلاصون غوښتنه کړي. د بلوچ یک جهتی کمیټه په وینا چې د فروری په درایمه رشیده بیبي په نوم یو بل بلوڅه د هغې خاوند فهیم زهری لادرکه شوی وو او بیا په کوئټه او نورو سیمو کې د احتجاج په محل رشیده بیبي خپل کور ته ستانه شوي خو خاوند لا هم لا درک دی. بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر ضیا لنګو رسنیو ته په خپل استولې شوی بیان کې ویلي چې قانون د ښځې او نارینه لپاره یو شان وي. د یوې ښځې نیول راته خخکار نه ښکاري، خو قانون د ټولو لپاره برابر دی. که سړی یا ښځې قانون مات کړي نو د دواړو لپاره قانون یو دی. او بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی. یاد کمیشن تیر کال د 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرک 9133 کسانو قضیې ثبت شوي وي، چې پکې 6000 څخه زیاتې قضیې هوارې کړې شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو چې یو شمېر غونډې کړي دي. د یاد کمیشن په غونډه کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي، مدني فعالان او حکومتي لوړپوري چارواکي هم شامل دي. ابراسیاب خټک چې د یاد کمیشن غړی دی، نوموړي د فروری په 13 مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی په دې حقلا خپل راپور مکمل کړی دی او راتلونکي اونۍ به اسلام آباد های کورټ ته خپل سفارشات وړاندې کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ولسمشر لخوا د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی او نو د انتخاباتو د نیټو تر اعلانولو وروسته په دې هیواد کې سیاسي وایني بحثونه بیا تاوده شوې دي. عارف الوی پرون په یو بیان کې د دواړو صوبو ټاکنې د اپریل پر 9 د کولو اعلان وکړ، خو د پاکستان حکومت او واکمن ګوندونو د نوموړي د اقدام غیر عیني بلل دی. په دې اړه تفصیل ګوهر مسید.
د فروری په 16 ولسمشر عارف الوی الیکشن کمیشن ته خط لیکلی چې خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل په 9 د صوبایي اسمبلیو عام انتخابات وشي، چې د آئین له مخې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته په 48 ورځو کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي. تر دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په اپریل میاشت کې د صوبایي انتخاباتو وړاندیز کړی و، خو حتمي نیټه نوا اعلان کړي. د ولسمشر بیان وروسته د پی ڈی ایم صدر مولانا فضل الرحمان میډیا ته خپور کړي بیان کې ویلي دي چې عارف الوی د الیکشن په اړه بیان غیر عیني دی او ولسمشر ته پکار ده چې د ملک بربادولو پر ځای د جوړولو هڅه وکړي. حکومتي بیان دی مریم اورنګزیب هم په دغه ورځ یو خبري غونډه ته وویل چې عارف الوی د ولسمشر دفتر نه د پاکستان تحریک انصاف دفتر جوړ کړی دی. دې زیاته کړه هغه کس یعنی عمران خان چې نن وایي چې امریکې د دوی خلاف سازشونه نه و کړي، په هغه وخت کې ولسمشر ته وویل چې پارلمان مات کړی او پارلمان یې مات کړو، اوس آئین پرې ماتوي. د ولسمشر دفتر د پی ٹی آئی دفتر جوړ شوی دی. هغه چې ولسمشر ته څه وایي نو هغه یې مني. عمران خان غواړي چې عارف الوی عدالت هم جوړ شي او الیکشن کمیشن هم جوړ شي او نورې ټولې پرېکړې به خپلې کوي. د وزیر اعظم سلاکار قمر زمان خیرا د فروری په 16 یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وویل چې د الیکشن اختیار د الیکشن کمیشن کار دی، د ولسمشر کار نه دی. د زیاته کړه د آئین تر خولاندې ولسمشر چې څه هم کوي هغه به د مرکزی حکومت په مشوره باندې کوي. انتخابات الیکشن کمیشن کوي او الیکشن کمیشن د مرکزی حکومت په مرستو سره انتخابات کوي، ځکه الیکشن کمیشن چې انتخابات کوي نو د هغې فنډونه مرکزی حکومت ورکوي. فوج یا رینجر هم د الیکشن لپاره مرکزی حکومت ورکوي. دا ټول عمل د صوبایي او مرکزی حکومت په مشورې کېږي. د ولسمشر سره ذہنی اختیار نشتا. د ولسمشر کمیشن ته خط استولو په اړه خبریال فخر کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې انتخاباتو کول ناممکنه خبره ده، او بل دا چې 13 ترمیم نه پس د ولسمشر سره اوس داسې قسمه حکمونو او بیانونو اختیار هم نشته. فخر کاکا خیل زیاته کړه
الیکشن کمیشن کو ټوپک یو تماچی خو تاسو نشي ګرځولې، نه بکتر بندو کې ګرځېدي شي، نو ووټر بکتر بند کې ګرځېدي شي. دا کار خو فوج کوي، دا خو رینجرز کوي، دا خو پولیس کوي. یو ډېر غټ مشینری او ډېر غټ امنیت نظام دی له پکاري. او خدای مکه بیا مکه چې په داسې الیکشن کې چې په کوم کې د عمران خان نه علاوه ټولو ته دړکې ورکړې شوې دي، فوج بس صرف دے لگو نہ گوری چھ بس نو دن کے تت انتخابات کے روزگار نہ سندو بتا لارا چھ فوجیان مدر کو درو ما نہ داسی نی اقتصادی حالات چھ کم دنو نہ ہوتا سو خبر ہے زنا گنم دا چھ پتہ تاریخ پانی عمل درآمد ہوشی علماء خیال لے الیکشن کمیشن بر دے بیان خلاف زی عدالت تا
یادہ دوی چھ ولس مشر د ٹاکن پ اڑا د مشورے لپارا الیکشن کمیشن تا دولی کنا لکھلی پدویم لکھ کے ولس مشر تا امو ٹاکن د نیٹے پ اڑا د مشورے لپارا د فبرری پ شلم چیف الیکشن کمشنر بیڈنی اوغنڈارا بللیوا د ولس مشر پ بلنا ورستا د ٹاکنو کمیشن اوغنڈا جوڑا شوا چی پکی پریکڑا وشوا چی دغه کمیشن ل ولس مشر سرا مشورہ نشی کولای گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ او درنګ سات کیش په پیښور کې شپږنیمې بجې وشوي د خبرونو لنډیز د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چنن په درېم ورځ هم تړلې پرته ده. کاروباریان وایي له کبله یې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې تر تړلو پس پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه تړل شوي او دوه اړخیزه تجارت ودرېدلی. په بلوچستان کې په دوو بېلابېلو پیښو کې دوه لیوي زهلکار او یو وسلوال وژل شوی دی. د مسلو مرستیال کمشنر برکت بلوس مشال ریډیو ته وویل چې بېګا د شپې ناوخته په درینګړ سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د لیویز پر چک پوسټ حمله وکړه چې پکې دوه سرتیري ووژل شول. د بلوچستان له بارکان خار څخه بهر له یو کوهینه د یوې مېرمنې په ګډون د دریو کسانو مړي راوستل شوي دي. دا کسان چې د کولو سیمې اوسېدونکي دي مړي خپلې سیمې ته رسول شوي دي. خان محمد مري نومې یو تن ویلي دي چې په دې مړو کې یوه د مېرمنو دوه زامن دي. نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان د کال 2019 راهیسې د بلوچستان صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران په شخصي زندان کې قید وو او کیتران دا تورونه رد کړي. د خیبر پختونخوا د قدرت هفتونو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم وایي د شمالي وزیرستان کډوالو سره د میاشتنۍ مالی امداد او راشن په لړ کې د 15 کروڑ او 24 لک روپو فنډونه جاري کړي. ملګري ملتونه وایي د تیر 2022 میلادي کال د فرورۍ له 23 په اوکراین د روسي یرغل له پیل راهیسې تر 20 زرو څخه د زیاتو ملکي وګړو مرګ وبلا اوړېدلې ده چې پکې 8 زره شپږ کسان وژل شوي او څه د پاسه 10 زره نور ټپیان دي. په پاکستان کرکټ سپر لیگ کې نن لاهور قلندر او کوټه ګلیډیټرز یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په لوبغالي کې دونکې دا سیالۍ به د پېښور پر وخت ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږنیمو بجو پیلېږي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په لور ستاسو پام راګرځوم. یو راپور ته ورجو. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه د مسایلو خبرې کړې. دا غونډه چې د شپې تر ناوخته پورې روانه وه پر اوکراین د روس د یرغل د یو کال د بشپړېدو په مناسبت په برسلز کې جوړه شوې وه او د افغانستان او ایران په اړه بحثونه هم پکې وو. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د دې ورځې په درشل کې بیګا په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین پر مسایلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت په تیره د بشري حقونو او د ښځو د حقونو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه بحث د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک د غوښتنې په اساس شامل شو. د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل سربیره د افغانستان او ایران په اړه هم بحث کوي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت خواشینونکی بلل شوی او ویل شوی دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو پر واکمنۍ ولکه ټینګه کړه د افغان ښځو او نجونو د ژوند حالت او کیفیت په پرله پسې ډول خراب شوی. دوی په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو څخه څنډې ته شوي او ورو ورو په کورونو کې ایسارې شوي دي. بیان زیاتوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د جرمني د غوښتنې له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه بحثونه وکړي او په دې اړه به غور وکړي چې ټول په ګډه په دې برخه کې کوم اقدام کولای شي. نړیوال په تیره اروپایي ټولنه متحد ایالات او ملګری ملتونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونو او په ټوله کې د بشري حقونو مسایلو ته په ډیر جدي نظر ګوري. د روان هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینې محمد په دې مقصد افغانستان ته سفر وکړ چې د طالبانو چارواکي به د ښځو د حقونو په مسله کې انعطاف ته وهڅوي، خو د هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو اونیزې خپرونې سروي په لسنیمو بجو، د کرخی په غاړه په یوه بجا، سندری جادوګری په دوه نیمو بجو، پښتونخوا کلی په کلی په دریو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو، روغتیا او درملنه په پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوریدونکو، په تهران کې د افغان سفارت کې زمواره بل چاته ورکل شوې دي، په دې اړه باندې زموږ همکار دارا پورا لیکلي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مني چې په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د همدې سفارت یو بل ډیپلوماټ ته سپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی رسنیو ته ویلي د یو ډیپلوماټ د ماموریت پای او د سفارت چارو مسؤلیت د سفارت یو بل کس ته سپارل د دې سفارت په حقوقي وضعیت کې د بدلون په معنا نه دی. که څه هم کنعانی ښکاره ونه ویل چې د حقوقي وضعیت بدلون یعنې څه، خو ښکاري چې اشاره یې د طالبانو د اوسني حکومت رژیم پیژندنې ته ده چې ګنې په رسمیت یې نه پیژني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا هم وویل چې د افغانستان د سرپرست حکومت سره تعامل په اړه د ایران په پخواني دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. ایران تر اوسه د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. موږ هڅه وکړه چې په ایران کې د افغانستان سفارت د اوسني سرپرست سفیر سره خبرې وکړو چې د دوی له ډلې د سفارت نوی سرپرست مسؤول څوک ټاکل کیږي او یا طالبانو سره تماس لري او کنه. خو له ډیرو اړیکو نیولو او زموږ د پیغامونو له لیدلو وروسته یې هم ځواب را نه کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د حکومت ویاندی ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې په دې اړه به معلومات شریک کړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. هاخوا یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې ایران د طالبانو د غوښتنې په پایله کې هلته اوسنی سرپرست سفیر غوښتي چې د سفارت چارې نوي ټاکل شوي شخص ته وسپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی دا وضاحت نه دی ورکړی چې ایران دا مداخله کړې او تر خوا یې طالبانو له دوی په دې اړه کومه غوښتنه کړې وه او کنه. له ایران وړاندې طالبانو په پاکستان، روسیې، چین او د مرکزی آسیا په یو شمېر نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته خپل استازي لیږلي او هلته یې دنده پیل کړې ده. خو اروپایي ټولنه، یو شمېر نورو هیوادونو او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان کې د طالبانو استازو ته د مسؤلیت سپارلو سره مخالفت شوی او دا غوښتنه یې رد شوې ده. واک ته د طالبانو رسیدل دوه کلنۍ ته په نږدې کېدو دي، خو لا یې اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی، په داسې حال کې چې دوی په زلونو دا غوښتنه تکرار کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او دغه تاسو مشال لريو ته وګیئ او د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو راپور تر راغړوم. په بلوچستان کې د دانش سکول په نوم باندې حکومت د دانش سکول نظام جوړولو لپاره بل منزور کړی دی. صوبایي حکومت وایي د وفاق په مالی مرسته په پټوله صوبه کې د دانش سکول څنګه جوړوي. دا له هغه ورستو دا چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف روان کال په پیل کې اعلان کړی وو چې د پنجاب په سیر به په بلوچستان کې هم د ناتوانه ماشومانو لپاره دانش سکولونه جوړوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر نصیب الله مرای وای د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې څلور ویشت دانش سکولونه جوړوي. نصیب الله مری د فروری پر شلمه مشال راډیو ته وویل چې د بلوچستان اسمبلی د فروری پر اتلسمه د دې لپاره د قانوني زمینی برابرولو په موخه ځانګړی بیل منظور کړی و. د ویل چې د دې سکولونو لپاره د مځکې اخیستو پر چارو وار لمخه کار پیل شوی دی.
وفاقی حکومت منظوری را کړې ده چې دولس سکولونه به په لومړي پړاو کې او دولس به په دویم کې جوړیږي. په دې کې 80% لګښت وفاقی حکومت او 20% صوبایي حکومت کوي. د دې لپاره د ځمکو مسله وه. په پنجاب کې یو سکول له یو نیم سل څخه تر 200 اکړه پورې ځمکه باندې جوړ شوی دی، خو موږ هڅه کوو چې لږ تر لږه پر 1 اکړه ځمکه یو سکول جوړ کړو او د دې لپاره موږ قانون سازي کړې ده.
نصیب الله مری وویل چې په لومړی پړاو کې به دا سکولونه د صوبې په هغو ضلعو کې نه جوړیږي چې د بلوچستان ریزیډینشل کالج یا بی آر سی پکې موجود دی. نصیب الله مری زیاته کړه چې د دې سکولونو د جوړولو پر وخت به هغو ضلعو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې ډیری وروسته پاتې دي. نوموړي وویل چې تر قانون سازۍ وروسته اوس دوی له وفاقي حکومت سره د فنډ جاري کولو پر لارو چارو خبرې کوي. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د لومړي پړاو د دې دولو سکولونو جوړېده به څومره وخت اخلي. هغه وویل
بل منظور شوی دی او کار پیل شوی دی. اوس به له وفاقي حکومت سره ناسته کوو چې هغوی پیسې پر یوه ځای راکوي او که نه په قسطونو کې یې راکوي. چې پیسې وي نو د جوړېدو چارې یې شاوخوا یو نیم کال وخت اخلي. هغه ځکه چې لومړی به د سکول او د هاسټل ودانۍ جوړېږي او تر هغې وروسته به د زده کړو لړۍ پیلېږي.
دا په داسې حال کې ده چې بلوچستان د پرمختګ او په ځانګړي توګه تعلیمي ډګر کې د پاکستان تر ټولو وروسته صوبه ګڼل کیږي. د تعلیمي چارو پوهان او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي وایي دا د بلوچستان لپاره ډیر مهم ګام دی. خو د دوی په وینا په کار ده چې تش اعلان پاتې نه سي بلکې عملي هم کړل سي. د تعلیمي چارو پوهه صابره غلزی وایي تر ټولو ښه خبره دا ده چې دا نجونه او هلکان په بیلو هاسټلونو کې اوسوي او په ډیره منظمه توګه زده کړې ورکوي.
تر اوسه په بلوچستان ډیر نجونې ډیر هلکان دارنګه دي چې هغه سکالرشپ باندې راغلي دي. هر یو کوشش کوي چې راځي چې دا د دانش سکول سیستم په بلوچستان کې داسې کالجز خلاص شي چې د پښتنو په سیمه کې نو هر څوک به کوشش کوي چې خپلې نجونې او هلکان هغه په بیل بیل سکولونو کې داخله کړي. ولې د دوی یو ډیر ښه کوالټي ایجوکیشن دی. ما د دوی سیستم کتلی دي. ډیر ښه سیستم لري.
صابری غلزی وویل چې دی په پنجاب کې د دانش سکولونو نظام لنږدې کتلی او په بلوچستان کې یې جوړېدو ته ډېر خوشاله ده. په پنجاب کې د پښتنو زده کوونکو لپاره د تعلیم په ډګر کې هلې ځلې کوونکی فعال مزمل کاکړ وایي دانش سکول د خپل ښه معیار له کبله په پنجاب کې ځانګړی نوم لري. نموړي مشال رادیو ته وویل چې که په بلوچستان کې دا سکولونه جوړ سي نو دا سیز د کوونکو به ترې راوځي چې د ملک په ټولو پوهنتونونو کې د نورو صوبو له زده کوونکو سره مقابله وکړای سي.
زموږ چې کوم سکولینګ وي د پنجاب د سټوډنټ نسبت هغه ډیر کمزوري سوي وي. بنیاد زموږ د شنوي ځکه چې زموږ سټوډنټ دلته په یونیورسټیانو کې په کالجانو کې د پنجاب سټوډنټ نسبت ډیر د مشکلات سامنا کوي. نو د دانش کم سکولز دي هغه به مطلب پیدا دا وي چې زموږ سکولینګ بنیاد به مې بهتره سي. نو دا به ډیر بهتري وي زموږ د صوبې دپاره. ډیر کم خلک چې په سکولو دپاره پنجاب یا نور صوبو ته تلل اوس به په خپل صوبه کې هغو ته د موقعه ملاو سي د ښه سکول او د ښه پړای دپاره.
د پنجاب حکومت د خپلې صوبې د غریبو خلکو اولادونو ته د ښه تعلیم ورکولو لپاره په 2010 کال کې د دانش سکول په نامه د داسې تعلیمي ادارو پروژه پیل کړې وه چې معیار یې د شخصي سکولونو برابر دی خو لګښتونه یې ټول د حکومت پر غاړه دي. د پنجاب صوبې د دانش سکولونو د نظام ویاند محمد رضوان خالد د فروری پر 6 مشال راډیو ته وویل چې دا وخت د صوبې په اتو نسبتا غریبو ضلعو کې 14 دانش سکولونه جوړ دي چې 8 پکې د نجونو او 8 د هلکانو دي. د ده په وینا په دې 14 سکولونو کې په مجموعي توګه 10,000 زده کوونکي دي چې د زده کړو ترڅنګ خوراک څښاک د سکول جامې او د ضرورت نور سامان بالکل مفت ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د لړکې د پیښور په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د مورنیو ژبو د اهمیت په اړه غونډې وشوې. د مومندو په یک غونډ کې ورته غونډه وشوه چې پکې ګډونوالو په مورنۍ ژبه د تعلیم د ارزښت په اړه هم ویناوې وکړې. شانواز ترکزی هم دې غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې رالېږلی دی.
گٹ گٹ مومب امن راولو زائے جنگ کی زوانان شی سر توری زنان شی بی پورا معشومان شی نو دا کول دا بچا خان مومب امن راولو
د بډبیر زهیر نجیم چې په یکون مومند کې دغه شیرونه زمزمه کول
نو د غټ تمبو د لاندې ناست په لسګونو اورېدونکو مشرانو او کشرانو ورسره لاسونه پړخول. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت سره د پاکستان د بیلابیلو ښارونو ترڅنګ په یکاون کې هم دغه ورځ د مرکزي محمد ادبي ټولنې د سوري د لاندې ولمانځل شوه. دغه محفل کې د محمدونه علاوه د چارسدي، پېښور او نورو ځایونو میلمانه هم ورغلي وو. ولې د محفل صدر یې پروفیسر ډاکټر عباسین یوسف زی مقرره کړی وو.
چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکې ته وګورئ، هغوی ټولو د ترقۍ راز همدغه دی چې هغوی په خپله ژبه کې تعلیم حاصلوي او د خپلې ژبې د تعلیم په برکت باندې هغوی مخکې ځي. تاسو زموږ په وطن نظر واچوئ چې کله موږ موټروې جوړو، کله موږ ټنل جوړو، کله موږ ډیم جوړو، موږ د هغه وطن نه انجینیر راغواړو چې کوم وطن په خپله ژبه کې تعلیم حاصل کړی. د افسوس خبره دا ده چې زمونږ انجینیر بیا کمپیټنٹ نه وي. مورنۍ ژبه چې دا دی کې بنیادی تعلیم به حد ضروری دی او دا د اقوام متحده وینا هم ده او دا د دنیا هر یو هوښیار هم وایي چې کوم قوم په خپل ژبه کې تعلیم زده کی نو هغه خپل مذهب، خپل روایات، خپل اقدار، خپل تاریخ، خپل اتلان وایي.
د ملمنو او ځینو کوربنو شاعرانو او سیاسي مشرانو لخوا خو په پښتو ادب ژبې ته په وده ورکولو په خپل مورنۍ ژبه کې د تعلیم او ډېرې نورې خبرې هم وشوې. خو هغه مهال چې د مومندو یو ځوان شاعر غزل مومن پاسید او د خبرو په ځای یې څو شعرونه ویل شروع کړل، نو بیا د هرې خوانه ورته غږ کېده، دا بیا ووایا او دا بیا ووایا.
نارا را سره وکا وزما و ناکامیو تلی والا رازا چه اوز کدما را سره وکا مننه. او ما درجار کرستا د 200 تسپونا سو خبری پا چمبا را سره وکا مننه.
په یو کوون کې دغه دستوري تابع خو د مرکزی محمد ادبی ټولنې لخوا شوه چې په د ټولنې مشران هم ناستو. خو دستوري د عوامي نېشنل ګوند سره په شریکه جوړه کړې وه. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر خادم حسین مشال رډیو ته وویل د خوشحالي خبر ده چې د مورنۍ ژبو په نړیواله ورځ د نورو ژبو ویونکو نه زیات پښتانه د خپلې ژبې ورځ لمانځي.
مورنۍ ژبو د قتل عام روان دی. دغه قتل عام براه راست نتیجه فکری غلامۍ ته تللې ده. نو د فکری غلامۍ د دې خلاف مزاحمتم کیږي، ظاهره خبره ده. نو دا د فکری غلامۍ خلاف مزاحمت دی او د دې پاسون اتغاړ ته اشاره ده. دا ډېر زیاته مهمه ده چې مورنۍ ژبه کې مونږ سوچ کوو، مورنۍ ژبه کې مونږ دنیا پیژنو، مورنۍ ژبه کې مونږ د کلتور حساب کتاب په مخ کې بوزو، مورنۍ ژبه د یادونه حافظه ژوندۍ ساتي.
د کوټې نه د مشال رادیو د خبريال د معلوماتو سره سم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتو اکیډمۍ کوټه لخوا د خیبر پښتونخوا په سواد کې هم درې ځایا پېښور کې د مفکورینو مېدارې لخوا پېښور پرسلم مخې ته لاریون د قومي وطن پارټۍ لخوا په وطن کور پېښور او ځینو نورو سیمو کې هم دغه شان غونډې تابع شوې چې پکې د معلوماتو تر مخه ویناوالو ویلي پښتو باید د نصاب ژبه وګرځي. شانواز ترغزه، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د کال 1925 د فروری 28 نیټه چې کله د ډاکې پوهنتون ستوز د کوونکو د مورنۍ ژبې په اړه باندې مظاهره وکړه نو پولیس ور باندې ډزې وکړې. پکې 15 د کوونکو ووژل شول، لسګونه جوړول شول. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 زیږدیز کال کې د فروری 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. احمد شاه زمی په دې راپور کې د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ اوسنی حالات او ننګونې ته کتنه کړې ده. عمده راپور او تاسو د خبري غړي ووري ما مجید بابر ته اوسه جاته راغلی.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کاله وړاندې له اریک څخه بیل سو نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو له کیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1438 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو شته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او ورته سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلی وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونې خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 43.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخو د بیلابیلو سرچینو او څېړونکو لمخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پاڼي، رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کومو ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارودو او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت ته راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، تشخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او دا قامي ژبه ده، خپل تور ته علاقي ژبه وي او دا ریاستي تور باندې په مخکې بوتلې کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیلو ژبو قامي ژبو د ختمولو عمل په مخکې بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیله مند ښکاري او وایي چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو څلوېښتو کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی. د ایتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کیږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیو ګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 1510 او په هند